عمومي او طبي انګلیسي په دې بدلیدونکو اثر کې انګلیسي د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومي او طبي انګلیسي د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپل اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومي او طبي انګلیسي 15000 مهم او کاریدونکي لغاتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو، محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمي لارښود دی. عمومي او طبي انګلیسي له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومي او طبي انګلیسي
د عمومي او طبي انګلیسي خوانیز پروګرام قدرمنو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاي. دا د ستاسو لپاره یو ځل بیا د عمومي او طبي انګلیسي نوی درسي پروګرام وړاندې کیږي. راځئ کتابونه مو راواخلئ. د عمومي او طبي انګلیسي د کتاب نوی درس پیل کړئ. په دې درس کې تر 15 پورې طبی اصطلاحات یا طبی لغتونه موږ ویلې دي او هیله داسې ده چې تاسو به مطالعه پکې کړی وي. نن یو ځل بیا نوی درس پیلوم او 15 نور لغتونه به هم وایم. راځئ د دې لپاره چې نوی درس پیل کړو د کتاب شپږ 15 صفحه پیدا کړئ. په شپږ 15 صفحه کې 1551 کلمه ده. Disability. Diarlasawa Yopinzus. Disability. Disability. Natwani Tevilki. Disability. Natwani ya Masmumiat. Dade Masmumiat Pukalima Bandika ex Kashkrai Habai. Dade la parachi Hamanae Walaru aga Natwanida. ڈیس ابیلیٹی ابیلیٹی توانی دا ویل کیگی توانی دل او ڈیس ابیلیٹی نتوانی دل یا نتوانی یا وکار نش نتر سرا کی دل یا زیو بل مثال ورکوما یا اون افر دی لاس پورتا کولیشی خطا کولیشی دا ابیلیٹی لری چی لاس پورتا کڑی خو کچیرے یا اون افر ایکسیڈنٹ وکڑی فرزان لاس نشی پورتا کولی نمونگوائیو چی ڈیس ابیلیٹی شتون لری کما ڈیس ابیلیٹی movement disability د حرکت نتوانی نو د مسمومیت په وخت کې معمولا حرکت نه وي ځکه ورته وایو چې مسمومیت هم د disability سره ورته ده. مسمومیت کې یو نفر خپل شعور له لاسه ورکوي حرکت نشي کولای نتوانه وي خو تر ټولو ښه لغوي معنا یې نتوانی ده. 1552 ډینټ ډینټ غاغ ته ویل کیږي او د مسمومیت په اړه که لنډ ووایم چې مسمومیت فرض نیمه فرض د زهرو په واسطه مسموم کیږي. کله چې زهر خوري هغه مسموم کیږي د ته مسمومیت وایي. د موږک تاوه نور درمل هغه درمل چې زهر لري. 250 ډینټ ډینټ غاغ ته ویل کیږي ډینټ لکه تیر درس کې موږ ډینټالوجي کلمه د درس پر جریان کې وویله. ډینټالوجي او ډینټل کلمه مو ویله د غاغ اړوند یوازې ډینټ غاښ ته ویل کیږي. 350 ډیس مینوریا د هایز درد ډیس مینوریا د مینسٹرال سایکل پین ته ویل کیږي. د حمل پر مهال درد د بدن دردونه شتون لري حتمن او ځینې انجونې یا مورګانې دغه دردونه ډیر لري د حالت سوای ډیس مینوریا ډیس مینوریا د ډیس کلمه چې د کومې کلمې په سر کې وي معمولا د درد معنی لري لکه ډیس فاجیا د خوراک پر مهال درد د ستوني درد وي فرض بل یو وایم چې ډیس یوریا د ادرارو پر مهال درد. ورپسې کلمه ډیپ وین ده 450 کلمه ډیپ وین ګورې محصلینو څه ډول ډیپ وین ډیپ سمانه ژور ته ویل کیږي وین سمانه رګ ته ویل کیږي ژور رګ یا ورید. وین موږ وایو چې رګونه په درې ډوله دي یو شریان دی چې هغې ته آرټری وایي بل ورید دی چې هغې ته وین وایي او بل کوچني رګونه دي چې هغې ته کاپیلری وایي. دلته ډیپ وین ژور ورید ته وایي. ژور ورید په زمانه ځینې وریدونه ډیر ژور دي، په لنګي کې هم ډیپ وین شته دي، یعنی دومره ژور دي چې هغه د هډوکو سره نږدې تیر شوي وي، هغه ته ډیپ وین وایي. موږ یوه ستونزه لرو چې ډیپ وین ترومبوسس په ژورو رګونو کې ځینې وخت یوه کتله جوړه شي، یوه غوټه جوړه شي، هغه ته وایي ډیپ وین ترومبوسس یا ترومبوس، ډیپ وین ترومبوس. مخکې زما ښه د ډیپ وین نه وروسته ډیسټیمیا، اوږدمهاله خفګان ته ویل کېږي. ډیسټیمیا اوږدمهاله خفګان، ډیسټیمیا اوږدمهاله خفګان. څه ډول ډیسټیمیا اوږدمهاله خفګان ته ویل کېږي؟ ډیسټیمیا. او دیارلس سوه شپږ پنځوس ډیسفاجیا. ډیسفاجیا لږ مخکې ما وویل چې د خوړو د تیرېدو پر وخت ستونزه وي، دردونه وي، دته ډیسفاجیا وایي. د خوراک پر مهال ستونزه، په بلغه کې ستونزه، په تیرولو کې ستونزه، دته ډیسفاجیا وایي. اووه پنځوس ډیټرجنټ، پکوونکي مایع ته ویل کېږي. ډیټرجنټ هغه مایع چې یو څه پکوي، دته ډیټرجنټ وایي. لکه ډیټول یو ډیټرجنټ دی. څه ډیټول په نوم صابون شته دی، دا یو ډیټرجنټ شو. یا د ډیټول په نوم نور مایع یوازې په یو کوتي کې وي، دم ډیټرجنټ شو، پکوونکي مایع شوه. اته پنځوس ډایجسټیو سیستم، ډایجسټیو سیستم د هضمي سیستم معنی لري. ډایجسټیو سیستم د هضمي سیستم معنی لري. څه معنی لري؟ د هضمي سیستم. او نه پنځوس ډراپ، ډراپ څاڅکي ته وایي. ډراپ معنی څاڅکي، ډراپ، ډراپ څاڅکي ته وایي. او شپېته ډایافرام، ډایافرام د سږو لاندې عضلې ته وایي. ډایافرام د سږو لاندې عضله. د دې ډراپ کلمه خو څاڅکي ته وایي، لکه د دوا څاڅکی درې ډراپ واچوه، څلور ډراپس، نو څاڅکي ته ډراپ وایي. او ډایافرام د سږو لاندې یوه عضله ده، سږي د پاس ورباندې قرار لري، یا داسې یوه عضله ده چې نری ده، ځکه ورته ډایافرام وایي، ډایافراګمیټیک مسل. ډایافرام اصلا لغوي معنی پرده ده، خو د سږو لاندې داسې یوه پرده ده چې د عضلې جوړښت لري، یعنی د غوښې نه جوړه شوې ده، خو ډېره نری عضله ده. او دا عضله پورته د سینې برخه د ګیډې برخې نه جلا کوي، لاندې ګیډه ده، پورته سینه ده، ډایافرام. ښه یو شپېته ګورئ زده کوونکو، ډرای سکین پیچ دی. ډرای سکین پیچ، ډرای سکین پیچ تلفظ هم وګورئ، د وچ پوستکي برخه. ځینې مهال پوستکی وچوالی پیدا کړي، داسې کنډوکي جوړ کړي، وچ وچ کنډوکي، د برخې ته ډرای سکین پیچ وایي. د وچ پوستکي برخه، ډرای سکین پیچ، د وچ پوستکي برخه. دوه شپېته ډراګ ریزیسټانس، ډراګ ریزیسټانس د دوا مقاومت ته ویل کېږي. ډراګ ریزیسټانس د دوا مقاومت. ځینې مهال ځینې درمل هغه د بدن سره بلد شي، یا بدن ورسره بلد شي، داسې به ووایم، نو دوا کوم تاثیر بیا نه کوي، دې حالت ته ډراګ ریزیسټانس وایي. داسې وایم، یو بل مثال ورکوم. بکټریاوې په بدن کې داخلې شوې دي، یوه ناروغي شته ده، د هغې لپاره موږ درمل خورو. کله چې درمل داسې خورو چې په دوامدار ډول درمل خورو، یا په کم اندازه وخورو، یا په خپل وخت باندې نه خورو، نو دا درمل داسې کېږي چې په بکټریاو باندې بیا تاثیر نه کوي، او بکټریاوې مقاومې کېږي د درملو په وړاندې. ځکه وایي ډاکټران چې درمل پر خپل وخت استفاده کړئ. که چیرې درمل په خپل وخت استفاده کېږي، نو یوه ورځ اچول کېږي، دوهمه ورځ پریښودل کېږي، درېمه ورځ بیرته خوړل کېږي، نو دغه بکټریاوې میکروبونه دا مقاوم کېږي، دا قوي کېږي، دا د درملو سره بلدیږي، او یا کچری درمل فرضن تا ته ویل شي چې وا ګولې په شپاورس کې او زل خورا او ته نیمه ګولې استفاده کوي نو د کوم درمل په وړاندې هم دغه بکټریاوې ځان کوي کوي د حالت ډرګ رزیسټانس وایي ډرګ رزیسټانس مفهوم هم دا دی دریش پیته کلمه ګوره ډیسټل کلمه ده ډیسټل لره ته وایي له بدن مرکزی یا د مرکز څخه لوي له بدن مرکز څخه لره څه معنی بدن مرکز زو مثال ورکوم کچره مونږ یو لائن یو خط فرض کړو یا یو چړه فرض کړو داس یو خط چې انسان په دوو برخو باندې وویشي یو سترګه یو طرف ته بل سترګه بل طرف ته یعنی دغه خط د پاسه په انسان باندې داسې تیر شي چې دوو برخو باندې انسان وویشي د خط بیا مونږ په تیب کې سجیټال پلان وایو خای طرف چپ طرف اوس د مرکز نه هدف دغه لائن دی دغه لائن چې لاندې تیر شوی دی فرض پخته یو طرف ته نیمې بیلې کړي نیمې پخته بل طرف ته سټرنوم په اړو کې باندې لاندې تیر شي یو پښه یو طرف ته جدا کی بل پښه بل طرف ته نو دې ته مرکزی لائن وایي اوس د مرکز څخه لرې ڈسٹل دامان اوس د مرکز څخه لرې څه ډول د مرکز څخه لرې زه وایم چې د پخته په نسبت د پخته په پرتلا د لاس هډوکي د ډیسټل ته موقعیت لري ڈسٹل ته لرې یا که لسونه موږ جوړن ونیسو او ګوتې لاندې خلاصې ونیسو غټه ګوته تر ټولو لرې واقع وي کوچنۍ ګوته تر ټولو بدن ته نږدې واقع وي نو د لرې ګوته د دې ته ډیسټل حالت وایي یعنی د غټه ګوته دا په ډیسټل کې موقعیت لري نو ډیسټل لغوي معنی ده لرې د بدن نه لږ لرې یعنی هغه طرف چې لږ لرې وي ښه لکه غوږونه دي د پوزې په نسبت په ډیسټل کې واقع دي غوږ دی د پوزې په نسبت د سترګې په نسبت ډیسټل ته واقع دی یعنی څنګ طرف ته واقع دی مخکې زما ښه تاسې هم ورپسې کلمه پیدا کړئ ډیپ ټیشیو ډیپ مانا ژور لکه مخکې ډیپ وین مونږ ویلی دی ډیپ مانا ژور او ټیشیو نس ته وایي کله چې څو حجرې سره یوځای شي دې ته نس وایي ژور انساج ژور نسجونه ځینې نسجونه ډېر ژور وي هډوکي سره نږدې وي دې ته وایي ډیپ ټیشیو دیارلس سوه پنځه شپېته دی ډسچارج ډسچارج موادو ته ویل کېږي خو داسې مواد یا داسې مایع چې له بدن نه راوځي لکه خولې هم ډسچارج کیږي یا لیکوریا یا نور داسې مواد چې هغه بهر طرف ته ووځي لکه د غوږ نه ځینې وخت فرض نیوه مایع بهر ته راوځي یا د سترګو نه اوښکې بهر ته ډسچارج کیږي دې ته ډسچارج وایي ڈسچارج دیارلس سوه شپږ شپېته ډایجسٹیو انزایمز ډایجسٹیو معنی هضمي انزایم انزایم ته ویل کیږي کیمیاوي مواد دي د پروټینو په حلولو کې تر ډیره پر ډیر رول لري د موادو په حلولو کې د موادو په هضم کې ډیر رول لري نو هضمي انزایمونه دي خوراکي مواد هضموي اووه شپېته ډرای لپس وچ شونډې ته وایي ډرای مانا وچ لپس شونډې ډرای آیس وچ سترګې ډرای ماوت وچه خوله ډرای لپس وچ شونډې اته شپېته ډرماټوسیس ډرماټوسیس د پوستکي ناروغي ده ډرماټوسیس د پوستکي ناروغي یا د پوستکي التهاب ډایلیشن کلمه وګورئ پراخول ڈائلیشن مانا آزاد اول پارخاول ڈائلیٹ کلمے تور تا کلمہ دا ڈائلیٹ او یا کلمہ گورے ڈیپ بریتنگ ڈیپ بیام جوور توائی بریتنگ ساخ استل جوور ساخ استل سڑول جوور یعنی اونا فرد ساخ لی جوور ساخ لی نحالتا ڈیپ بریتنگ وائی لکت سڑول گورے زیوائیم گورے جوور سامی وقت ست ڈیپ بریتنگ وائی دا نو ځینې وخت بیا ډاکټران ته وایي چې ډیپ بریتنګ واخله یا ته د ډاکټر په صفت ناروغانو ته وایي چې ډیپ بریتنګ واخله ژوره سا واخله په ځینو حالاتو کې د ژوره سا اخیستو پر مهال ځینې ستونزې هغه پیژندل کیدلی شي ځینې حالاتونه وي چې موږ ناروغانو ته وایي چې ژوره سا واخله ښه ډیپ بریتنګ 1901 ډیپریسډ فراکچر. ډیپریسډ فراکچر د هډوکی ټپي کېدل ته ویل کېږي. ډیپریس کېدل یا د هډوکی ماتېدل خو څه ډول داسې زه یو مثال ورکوم. ګورئ د سر کوپړی ده سکل دا د هډوکی یوه کوټه ده. خدای ما کړه همدغه یو څه گزار ویني یعنی د سر کوپړی په یوه ډبره باندې ویشتل کیږي هډوکی دننه ورماتیږي دې حالت ډیپریس فراکچر وایي. ډاکټران وایي چې فلانای ناروغ ډیپریسډ فراکچر وایي لري. ډیپریسډ مانا دا په دې مانا چې زور ورباندې راغلی دننه خواته دغه هډوکی ټیلا شوی دی. ډیپریسډ فراکچر 1902 ډرین ټیوب د اوبو یا د وینې نل ته ویل کیږي یا پایپ ته. ډرین هغه پایپونه چې د مایع د ایستلو لپاره کاریږي لکه د مثانې لپاره چې کوم پایپ اچول کیږي هغه پایپ ته هم ډرین ویل کیږي. په سر کې داسې جوړښت وي هغې ته ډریناج یا ډرین کلمه کارول کیږي. ډرین ټیوب دغه ټیوب د پایپ ته بیا ویل کیږي. د اوبو ایستونکی نل فرضاً د سږو اوبه باسو یا د نورو برخو د مثانې اوبه باسو د ته ډرین ټیوب وایي. او 1903 ډایابیټیک السر د شکر زخم ته وایي. معمولا د شکر ناروغان د زخمونو سره ډیر مخ کیږي. ډیر علتونه دي ډیرې خبرې ورباندې کیږي. یو علت یې همدا ده چې فرضاً دوی چې کله په پښو روان وي سم پوهیږي نه چې د پښې کوم طرف ته وړم د څه سره ولګېدې یا ونه لګېدې یعنی د پښې هیڅ کمزوری شوی. خصوصا هغه ناروغان چې ډیر شکر یې تیر کړی وي یا ډیر اوږد مهال لپاره د شکر ناروغي دوی تجربه کړې وي. او څلور اویا ډیسټینشن. ډیسټینشن د بدن د برخې پړسوب تل کې خصوصا د ګډې د پړسوب لپاره هم ډیسټینشن کلمه کارو لکه ابډومینل ډیسټینشن د ګډې پړسوب کله چې ګډې وپړسیږي هوا پکې جمع شي دې ته ډیسټینشن وایي. د ډیسټینشن لغوي معنا ده پرخیدل. او پنځه اویا کلمه ده ډراوزینګ البته ډراوزنس. ډراوزنس ستړیا یا خوب جنوالی ته ویل کېږي. ډراوزنس ستړیا ته ویل کېږي یا خوب جنوالی ډراوزنس. ښه نو ګرانو زده کوونکو همدغه 15 کلمې په ما پسې لنډې تکرار کړئ تر څو ښه ورسره بلد شئ. ډیس ابیلیټی ډیس ابیلیټی ډینټ ڈینٹ ڈیس مینوریا ڈیس مینوریا ڈیپ وین ڈیپ وین ڈیسٹیمیا ڈیسٹیمیا ڈیسفاجیا ڈیسفاجیا ڈیٹرجنٹ ڈیٹرجنٹ ڈائجسٹیو سسٹم ڈراپ ڈراپ ڈایافرام ڈایافرام ڈرائی اسکن پیچ ڈرگ ریزسٹنس ڈیسٹل ڈیسٹل ڈیپ ٹیشیو ڈسچارج ڈائجسٹیو انزائم ڈرائی لپس ڈرماٹوسس ڈرماٹوسس ڈائلیشن ڈیپ بریتھنگ ڈیپریسڈ فراکچر ڈرین ٹیوب ڈائبیٹک السر Distension. Dazed tension. او drowsiness. Drowsiness. ښه ګرانو زده کوونکو, درس هم دومره بس وي. د دې کورنۍ دندې په اړه وایم زده کوونکو لپاره. زده کوونکي باید یوه کتابچه کورنۍ دنده لیکلې وي. اوس لپاره دغه خپرونه پای ته رسوم. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. خاد وسی علامه ملشان.
عمومی او طبی انگلیسی. په دې بدلیدونکي اثر کې انگلیسی د زده کړې او مسلکي ودې بنسټیزه وسیله ده. موږ تاسو ته د عمومی او طبی انگلیسی د دریو کتابونو یو منظم او معیاري تعلیمي سیریز وړاندې کوو. دا لړۍ په خپله اډانه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د عمومی او طبی انگلیسی 15,000 مهم او کارېدونکي لغتونه لري. یاد درسی پروګرام د زده کوونکو, محصلانو او روغتیایي کارکوونکو لپاره یو باوري علمی لارښود دی. عمومی او طبی انګلیسی له ډاکټر پوهان آرین سره. عمومی او طبی انګلیسی.